Persona.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو اوري په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوي زه اکرام الله اکرام يم او په یو بل یو سات خبرونه کې ساج هر کله کوم دا خبري خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وا به اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مخابرات او وزارت باندې د تیر ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري همدارس اوري چې د سریلانکا د نننۍ بمی چاودنو لامل د تلفاتو په شمیر کې اتواله راغله ده د دې خبرونه د هم نیمای د انصاف پلټکی او رکو شوی او عزیزان خبرونه ته زنګړی شي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سلیم محمد سالی نو
دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په عامه خرڅ نه سي د ملي امنیت او میډیا سات وایي چې د مساکلا ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال نیول سوی دی په سریلانکا کې د وژل سو کسانو شمیر تر 150 واوښت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر باندې هم حمله کوونکو پوځي دریشي په تن کړې وه د دفاع وزارت وایي قیس منګل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلاو غیر قانوني کار وباله
هغه پلورنځی چې دا یونیفورم پلوري د اسنادو یو پروسیجر یې بشپړ کړی دی دوی پر عوامو یونیفورم نه پلوري اول یې د ملي اردو کارت ګوري هغه ثبتیږي بیا یونیفورم ورته جوړیږي د کابل په پل خشتي کې چې خرڅیږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورل یې هلته منع دي
تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل سوي وو چې ځانمرګ برید کوونکي له دغو دریشو په استفاده ځینې حملې کوي د غزنی چارواکي وایي چې د امنیت قمندانۍ د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قتل نیولی څارمن بختیار تیر اونۍ ښار ته څیرمه په البیروني ښارګوټي کې ووژل سو د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن یک شنبه خبر اعلان ته وویل
نیول شوی کس محمد خالد نومیږي او د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې دمګړی یې د غزنی ښار په البیروني ښارګوټي کې ژوند کاوه
نیول سوی کس ویلي چې د دغو وژنو په بدل کې نقدي مرسته ورسره سوې وه د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی دغه ریاست نن په اعلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوی دی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې په لسګونو طالبانو ته مرکشوب لا وښتی چې د شپږو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي د ننګرهار ولایتي دفتر بیا وایي چې سیمې ته اضافي ځواکونه استول سوي دي وسلوالو طالبانو د دې نشټې په اړه څه نه دي ویلي د سولې ولسی حرکت په لسګونو پلویانو نن په هلمند کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کولو ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوي ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسېږو د لارین پر محل لسګونو مېرمنو د خپل خپلوانو انزورونه په لاسونه کې لرله هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې لاس ورکړي وو
د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي په سریلانکا کې نن د 14 په نتیجه کې 350 زیات کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي دغه 14 په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي عبادت کوونکي په کلیساو کې د عیسویانو د اختر یا ایستر په منځلو بوخت وو راپورونه وایي چې لږ تر لږه 3-14 سهار سوي بل 14 څو ساعته وروسته وسوه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې حمله کوونکو ځانمرګ بریدونه هم کړي دي هغه درې کلیساګانې چې دغه 14 پکې سوي یو د پلازمینه په شمال بل له پلازمینه بهر په نیګومبو بل د پلازمینه د ختیځ په 250 کیلومتري باتي کالوا کې ده پولیس وایي چې درې 14 په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي په جلسو کې تر ډیر شو زیات بهرنیان هم شامل دي د ورستي امنیتي پیښې چې چا له مسولیت نه دی منلې د سریلانکا له کورنۍ جګړې وروسته چې یو لسیزه مخکې پاتې ورسېده ډېر خنړې ګڼل سوي دي د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړی سوه. په راپور کې ویل سوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. العربیه وایي چې حمله کوونکو غوښتل د پلازمینې ریاض په شمال لویدیز شارګوټي زلفي کې دا حمله وکړي. دغه ټلویزیون وایي حمله کوونکو ماشین ګڼې، بمونه او ورشیندونکي وسیلې له ځنونو سره لېږدول. وروسته له هغې چې سعودي عربستان څه باندې یوه لسیزه مخکې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسله وال له څو کلونو راهیسې پر امنیتي تاسیساتو حملې کوي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل رای کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکي د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنې کې چې تیره پنجشنبه خبره سوه په سولې کې نږدې 50 برخوالو ویلي و چې دوی به زیلینسکي ته رایه ورکړي. نږدې 22% نور ویلي چې دوی پوروشنکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکي چې تر ډیره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیایوالی د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکي له کمپاین سره مرسته کړې ده.
مغل آزادی رادیو ناوری درنو دوستانو، خبرونه مول سالی محمد سالی نو واوری دل که غواړی دا او نور مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړی. پتا مو دا آزادی رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غځولې ده، او تر هغه وخته چې د ولسمشرۍ انتخابات نه وي شوي، په یو مکتوب کې د اوسنیو مشرانو د واک موده غځولې ده. افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تېرې ورځې حملې ته په غبرګون سره ویلي دي چې وسله وال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري.
حمله بر افراد ملکی و دوائر کرای خدمت میکنن، نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است.
تکل شوی چه د افغانستان ملی شورا ولسمه دوره تر روان پنجشنبه ورځ پورې پرانستل شي.
انشاءالله هغه معلومات چې ما په دزواز کې قرار مری 100% بیا هم مطمئن نه که دایشی و ورځ مخکې وروسته شي.
د دولت په چارو کې د پارلمان وزیر فاروق وردګو په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم پلور غیر قانوني ګڼي. همداراز په بهرنیو مسایلو کې بدرته د سریلانکا د نن ورځې بمی چاودنو د وروستیو تلفاتو جزئیات درکو چې بالاخره تلفات کوم ځای ته رسیدلی دي. لمو سره پاتې شئ. زموږ غږ ازادي راډیو ناوړه ډیره مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. او د همدغه خبرونې لومړی مطلب د ننو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غځولې ده، او تر هغه وخته چې ولسمشرۍ انتخابات نه وي ترسره شوي، د ملي یووالي حکومت مشران به خپلو چارو ته دوام ورکوي. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړی. همدا اوس سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني نوي معلومات په دې اړه سدي.
مننه اکرام صاحب. په زر سنوی که داست یو مکتوب لاس پلاس کیگی چی لمخی دا افغانستان سر ستر محکمه دا حکومت موده تمدید کردی، یعنی در انتخاباتو پوری غزوالی دا که زه همو حدث وکلا پا دیاره دستر محکمه نظر واخلو خو تروس پوری نیتوانی دلی. خو دا افغانستان جمهور ریاست پا دیاره غبرگون خو دلی دا جمهور ریس مرستیال بایان شاه حسین مرتضوی رسانه تا پاستویلی ویدیو پیغام که ویلی دی چه دا افغانستان ستر محکمه دا 2009 و 2014 و کلونو وضعیت ته په کتلو چې په هغه وخت کې هم د انتخاباتو موده تمدید شوی ده، هغو ته په کتلو باندې او د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 104 ماده په اساس باندې دې ته په کتلو سره د افغانستان د حکومت موده تمدید کړې ده. بل خو د افغانستان اجرایه ریاست هم دا خبر تاییدوي او وایي چې له دې سره د ملي وحدت حکومت هغه کومه موده شوه تر انتخاباتو پورې وه هغه تمدید کړې ده. البته د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د 2019 کال په میزان میاشت کې کیږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نو وړاندې په څو میاشتو کې باید جمهور رئیس مکلف ته چې انتخابات راوبلي. دې ته د افغانستان د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو غبرګون وکود او د پریکړو فیصله غیر قانوني وبلله. د حنیف اتمر د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر قانوني پریکړه ده او هیڅوک حق نه لري چې سترې محکمې باندې له نفوذ په استفادې دغسې یو ډول پریکړو فیصلې وکړي. حقوقدانان بېلابېل تفسیرونه لري له دې نه. ځینې حقوقدانان وایي چې دغه یو قانوني پریکړه وه، ځکه پخوا هم داسې یو عرف په قانون کې پاتې سوی و. نو دوه ځله د درېیم ځل ده، نو د قانون له مخې دغه حق لري ستره محکمه چې جمهور رئیس موده تمدید کړي. بیا نور حقوق پوهان دغه کار غیر قانوني کړنې بولي. پراتلونکي کې به ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د واک موده تمدید کړې ده او تر هغه وخته چې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي دوی به په واک کې وي. په دې اړه به بشپړ جزئیات په نورو خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د افغان ولسمشر د تیرې ورځې حملې ته چې د مخابراتو په وزارت باندې شوې داغه ته غبرګون خودلې ویلې دي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابراتو وزارت ته تللې وسلوال مخالفینو ته په خطاب کې الته په یو غونډه کې ویلې دي چې په ملکی ادارو حمله د دښمن د زبون او ویری ورسته مثال ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې لاملې وطن وژل شول او وطن نور ټپیان شول. خغلی غنی په دې ناسته کې همدا شان د مخابراتو وزارت د کارکونکو مراجعین په ژغورنه کې د امنیتي ځواکونو هڅې او کړنې سایلې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت له حملې یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ولاړ او دغه حمله یې د مخالفینو د ویرې نښه وبلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی دارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه یوازې میړانه نه ده، بلکې د زبون او ویرې مثال ده. محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله یې کړې ده وای کچری له امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. 13 ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډون کسانو وژل شول او اته ملکیان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مخابراتو وزارت د کارکونکو او مراجعینو په ژغورلو او د حمله کوونکو په لمنځه وړلو کې د افغان ځواکونو اقدامات وستایل او هغه د ستاینې وړ وبلل. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونې وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواده استن که امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناستې دي، ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي. تاسو د دې جرأت نه لري چې د هوا د دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فایده وړي؟ دربدری او د نظام نشتون مو ولید؟ څه
غواړئ؟
په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف خنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي، خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې محل کیږي چې ټاکل سوی وه په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې سوی وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان شوه. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بېګناه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چا ته ورګرځي چې جګړه کوي، هغه جګړه چې د ښاغلي غني په وینا د حل روښانه لارې لري.
درنو دوستانو، زموږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. لکه څنګه مو چې په راپور کې اوریدل 13 ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت باندې لکه تلګه 15 وسلوالو حمله وکړه چې په لامل یې وطن وژل شول او وطن نور ټپیان شول. ویل کېږي داسې چې دغه حمله کوونکو له پوزی یونیفورم نه په استفاده باندې په دغه وزارت باندې حمله کړی ده. په دې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوزی یونیفورم پلور غیر قانوني بللی دی. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. اجمل تورمان په کابل کې د دغه یونیفورم د پلور یو بازار ته ورغلی دی او راپور یې پرې جوړ کړی.
د کابل ښار د پل خشته سیمه نظامی سرای، دلته په دې سرای کې پوځي یونیفورم او بوټونه پلورل کیږي. د یو دوکان مخې ته ودرېدم او دوکاندار مې وپوښت. دا په کابل کې د پوځي یونیفورم دریشۍ خولو بوټونو نښانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازینی بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي پکې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حمله له همدې پوځي یونیفورم څخه په استفاده ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې د ورځې د حمله په تړاو خبر شوی اکسوده خي چې یاد حمله هم د پوځي یونیفورم نه په استفاده ترسره شوی و. یو شمیر کابل خاریان د حکومت لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتون کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو صلاح الدین او امید ازادي راډیو ته وویل
د دې دغه خرڅول چې دا یو غیر قانوني کار دی که د دې باید کلک مخنیوي وشي، ځکه چې دا غوی ته د لار اسانه شوی د راځي نظامی دریشیا غوندي او زی په یو محل باندې ورننوزي چودنه کوي.
سنتوري مشه از طریق از نمو مشه دریشی دولتی را میپوشه بوتایش هم میپوشه. مردم ته فکر میکنه کی نفر دولت است، خود نفرای اردو ملی ویاز میارن چې سر مردم سودا میکنن یا غیر قانوني سر دک سودا میکنن، باید جلوگیری شه.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او په چای چې پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. امین الله پوزی دریشی ګنټون کې
فروخته میشه، مگم فروخته مکتوب داشته باشد، فوتوکپیش میگیرن، تذکریش هم میبینن، پلیسیش مکتوب میگیرن.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي، ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د دغه وزارت ویان قیس منګل د کابل په پل خشته سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمیر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازایی که یا خیاطخانه ای که او لباسا را اینا مفروشن
کومه مغازه چې د یونیفورم پلوري هغوی اسنادي پروسیجر بشپړ کړی، هغوی یونیفورم پر عوامو نه پلوري، اول د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثابتيږي، بیا یونیفورم مرته جوړوي. په پولی خشتي کې چې خرڅيږي دوی قطن جواز نه لري او پلورلې دلته امنا دي،
قطن جواز نه دارن یا ممنوستن.
حتی موکر پا دیره د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم واخلو، خو د پرلپسې اړیکو باوجود بریالی نشو.
آزادی رادیو لون ترو ورځې پونه کې
مغاګل آزادی رادیو ناورې ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر روانې پنځشنبې ورځې پورې پرانیستل شي. دغه موضوع نن په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د یاد وزارت د کلنی کاري راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې ښایي د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو وروستۍ پایلې تر راتلونکو دوه اونیو پورې وروستۍ شي. اجمل تورمان راپور ورکوي.
د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي چې ښایي د ملي شورا ولسم دور به د راتلونکي پنځشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردک د یکشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
ان شاء الله هغه معلومات چې زما په دستاس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نیم که دایشی و ورد مخی و روز تشی، اما انشاءالله تخمینی ډول د پنځمبه ورسره چې ان شاء الله پنځمبه مقننه قوا ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنې رخصتي هر کال د هود د میاشتې په 15 نیټه ختميږي او د قانون لمخې د هود په 14 باید نوې دوره د ولسمشر لخوا پرانیستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې نوې دوره نه پرانیستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دی اعلان شوي. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له توندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنجشنبه پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجې او د یاد کمیسیون مسؤلینو بیا زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د تیر جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید
یک شنبه ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خواهی ده یک شنبه یا دو شنبه پا ورز ارسته ایشی ده پکتیا هم پا خلاصی دو دی کندوز بغلان و میدان وردک پاتی اولایت ندی چه دراتون که اونه تر پایه با لکابل و زینو حوزو پرته ارسته ایشی.
شاید دولت
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د غشان ویلي چې د ولسی جرګې د نویو غړیو 2 اعلان شوی او حکومت وغړي خای وکولی شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورید درنو دوستانو و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې پرانیستل شي. په امدې مسله کې پاتې کېږو. د حقوقي چارو پوه او د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانیستلو لپاره باید عجله وشي. ښاغلی صافی ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي وکیلانو د کار پیل د قوانینو په تصویب او د غشان د سولې د پروسې په برخه کې ډیر اړین دی.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږرحت نه وخت د اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای باید دوی وخت ویلي وای کمیسیونونه چې بدل شول بیا نوی کمیسیون جوړ شو څونه موده چې تیره شوه ټولو مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای شپه ورځې کار کړی وای او دا پارلمان نوی افتتاح کړی. یوه دوره غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړې ده وروسته د ختم نه دغم یاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوي دي باید چې هر څومره زر دا افتتاح شي دا په سولې باندې په مشورو باندې حتی بلې لویې جرګې ته بیا ضرورت نشته. همدا نوی پارلمان د خلکو نمایندګان دي راغلي دي دا د په ترکیب د رسمي لویې جرګې کې سره کښېنه وي فیصله دې وکړي د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو. دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي او کازر وشي او دا وینور پات نه جنجالي
نه پات. استاد ساس په نظر باندې د ملي شورا هغه اصلي دنده خو څنګه ولسی جرګي د قوانینو تصویب دي. په دې برخه کې مثلا د جرګي په اعلان کې ځند راغی څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دي.
دې برخه کې دې تاوان کړی ول چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې او هغه چې د پارلمان د خوای قوانین تصویب شوی نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوی نه وي حاکمیت د قانون پلي کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي سوله نه وي چې سوله نه وي عدالت نه وي.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی او چې اجمل تورمان ورسره مرکه کوله.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله. په سرلنکا کې نن په غنو چاودنو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. چاودنې د پلازمینې کولمبو په غړون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. نور حال په دې اړه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 کسانو اوښتی او د ټپیانو شمیر هم له 500 تنو زیات شوی دی. دا چاودنې نن سهار د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېده په بیلابیلو ځایونو کې شوي دي. راپورونو له مخې یو شمیر حملې د ځان وژونکو لخوا شوي چې تر اوسه چارواکو هغه نه دی تایید کړي. درې چاودنې د پلازمېنې کولمبو د شمال د نیګومبو ښارګوټي په درېو کلیساو کې شوي دي. درې نورې هم د کولمبو په عصري هوټلونو کې شوي دي. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپله فیسبوک پاڼه کې د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ایښي چې په وینو او اوږدې چوکۍ او غول یې په وینو لړلی ښکاري او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. په دې ځای کې په چاودنه کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا درې چاودنې په عصري هوټلونو کې شوي دي. د راپورونو له مخې له 150 زیات بهرنیان په دې چاودنو کې وژل شوي دي. د سریلانکا د مالی وزیر منګالا سمارا ویرا په یو ټویټ کې ولیکل چې داسې ښکاري چې دغه حملې چې ښې تنظیم شوي د وژلو ورانولو او ګډوډي د رامنځته کولو لپاره یوه هڅه وه چې په نتیجه کې ډیر بېګناه انسانان ووژل شول. د حکومت یو بل وزیر هرشا د سلوا په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي چې له چاودنو وروسته یې ډېرې وحشتناکې صحنې لیدلې چې د بهرنیانو په ګډون ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سریسینیا له خلکو غوښتي چې خپل آرامي حفظ کړي او د دغو حملو په اړه تحقیقاتو کې د چارواکو ملاتړ وکړي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمېنه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. له حملو وروسته په ښارونو کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او چارواکو ویلي چې د فیسبوک او واټساپ په ګډون لویې ټولنیزې رسنۍ په موقتي توګه بندې شوي تر څو د غلطو معلوماتو او ګنګسو د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه چارواکو دغه حملې چې پر مذهبي ځایونو او هوټلونو شوي تر وروستي نه دي بللې. د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې یوازې وی کاتولیک مذهب دي. مذهب ته هم په دې هیواد کې د تامیل او اکثریت سنهالیس ټبرو ترمنځ دي یووالي د یو ځواک په توګه کتل کېږي. د نړۍ مشرانو هم دغه حملې غندلې. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په سریلانکا کې دغو خونړیو حملو په اړه خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې دی د دغه بې رحمه خشونت د قربانیانو په خوا کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټري پیغام کې سریلانکا له خلکو سره د زړه له کومې د خواخوږي مراتبو د څرګندولو تر څنګ له سریلانکا سره د مرستو د چمتووالي خبره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه حملې غندلې او غوښتنه یې کړې ده چې هغه مذهبي کرکه او نه صبر چې نن په دې بڼه په حملو کې څرګند شوی باید بری ونه مومي. د نړۍ ډېرو نورو مشرانو هم د دغو حملو په اړه چې په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې دي سلمانونه څرګند کړي او دغه لړۍ روانه ده. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 25 کاله دوام کړی و په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسېده. د تامیل د پلانګانو په نوم وسله والې هغې ډلې د تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هېواد د جوړولو لپاره مبارزه کوله. دغه ډلې هغه مهال پر بانکونو د سوداګرۍ پر مارکیټونو بودایي معبدونو او دغه راز د سیلانیانو په مشهورو هوټلونو حملې کولې.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو راګرځو افغانستان ته ورزو هلمند ته د سولې د ورسي حرکت غړو د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون کړي. د دې حرکت غړو چې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې هم ورسره ملګري وي شوار ورکړي چې د حکومت خالد او د طالبانو الفتح عملیات د خلکو د وژلو لپاره دي ګټه نه لري. زموږ همکار دغه لاریون ته ورغلی دی او لسیمی نور حال راکوي.
د لشکرګاه شهر د لوکانو د لیسې پر څلور لارې پر یو دیوال لیکل شوی دی جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمېر دکانداران او ځینې تیریدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې لسیمې د مارچ په ډول تیریږي. د سولې د ولسي حرکت غړو یو بیا په لشکرګاه شهر کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د شکیلو خواو لخوا د خالد او الفتح په نوم اعلان شوي پوځي او جګړې عملیات وغندل. که څه هم په لومړیو کې د دې حرکت نوم د هلمند د ځوانانو د سولې ولسی حرکتو خو کله چې کابل ته په پښو او بیا د غزه د هیواد په شمال کې بلخ ولایت ته په لوڅو پښو ولاړل نوم یې د سولې په ولسی حرکت بدل شو. دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي او په مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاړس کسان یې ووژل او تر پنځوس ډېر یې ټپیان کړل راپیل شو. که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي، خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځي نه پرېږدي. دا حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي هومره د پولیسو او امنیتي کسانو حضور کمیږي. د سولې د ولسي حرکت یوه غړي پاچا خان مولاداد ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي.
دا یو کال مکمل کې چې ولس ورباند غوښتنه کړې ده، مګر بیا حکومت او طالبان نوي عملیات اعلان کړي دي. ولس غوښتنه دا ده چې ورباند اوسي، موږ یو ځل بیا د ورباند غوښتنه کړې ده او د دواړه عملیات غندنه مو کړې ده. ټول ولس دلته میندې راغلي دي، هغه میندې چې اولادونه یې په طالب او پاسکر کې وژل شوي دي، عام خلک راغلي دي، هغوی ټول د ورباند غوښتنه کوي او له جنګ نه ورسته دي.
که څه هم د لاریون ډېرې ګډون کوونکي د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار اوسېدونکي یو شمېر ښځې وې، خو داسې ماشومان هم ورسره ملګري ول چې د ښوونځي بستې په غاړه او په لاسونو کې د یو شمېر داسې کسانو عکسونه لېږدول چې په روانه جګړه کې وژل شوي دي.
موږ له ازادي راډیو نه اوري څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي. پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت هم حمله کوونکو پوځي دریشي پتن کړې وه. د غزنی چارواکي وایي چې د امنیت قومندانۍ د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قتل نیولې دی. څارمن بختیار تیر اونۍ ښار ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ووژل سو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی. دغه ریاست ویلي دی چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره نیول سوی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د شپږو طالبانو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي. د سولې ولسي حرکت په لسګونو پلویانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت تر دې مخکې په ننګرهار، خوست او غزنی کې هم دې ته ورته لاریونونه کړي دي. په سریلانکا کې نن د څو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 1500 اوښتی دی. څه باندې 1500 کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي هم دي. د سعودي عربستان ال عربیه ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړې سوې ده. په راپور کې ویل شوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي ډېر ژر به د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې کلنۍ سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال عصمت الله امانتي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 9 تر 12 پورې ټیمونه برخه لري.
دا هر کال د المپیک څخه تر پروان ولایت پورې دي. چلته به د پټیګل غونډې چې کومه نوې میلې هلته ترسره کیږي، تر هغه ځایه پورې پای مومي. د ولایتو څخه د بامیان، مزار او خوست، وردګ او نږدې شاوخوا ولایتونو څخه ورته ورشکران دعوت کیږي.
دی وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ په روانه سور میاشت کې پیل شي. د هغه په وینا د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته به جایزې هم ورکړل شي. ټاکل شوی چې د پارا اولمپیک ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي برخه لري او له ټولو ولایتونو څخه په دغو سیالیو کې د ګډون غوښتنه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. او د اسکاټلند د کرکټ لوبغاړی چې 8 کاله عمر یې درلود د سرطان ناروغۍ له وجې مړ شوی دی. دغه لوبغاړی چې کان جیلنج نومیږي د مغزو په سرطان اخته و. کان جیلنج د اسکاټلند لپاره وروستۍ لوبه د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې د پاپو نیوګینی په خلاف کړې وه. هغه په دې لوبه کې د کیپټان مرستیال هم و.
مننه درنو دوستانو سال نجه صفای و چی دن ورزی ورزشی خبرونه یوران دکل دا و نور طول مسائل زموگ پر ویب سایت هم تاقیبه ولیشی پتامو دا ازادی راڈیو دات کام اوز هم دو ونی زی خبرونی دا انصاف بلاتا کیا و دا و رکو شوی و عزیزانو خبرونی نشر تب چمتو دی لازادی راڈیو سر پات شی
دا انصاف بلاتا کی یو وی چاغی پسې ورشبل وی غی پسې ورشبل وی غی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
دوم زوري دې نه ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما دا یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضرې په دې ځای کې وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
خو ورور نوم دې سده او د کوم ځای دې ټلیفون کړي
ایمانی ماسان ده دنی ماتلوزی ده غور ولاد ده دولتی و ولسولی و سیدن که ایمان
سه کار کوی؟
زه خون که ایمان ته منقلات گا مکتب که
سه غواری؟
زه غالما چه ده منقلات مکتب گیر مکتب اخفل زن تبدیل که اومه
ولی زن تبدیله سه مشکل لره؟
مشکل آلته امنیتی مشکل ده سال فیصد امنیت خراب ده آلته دیر مشکلات ده
ده تبدیله لپاره ده سه عریضه کدی؟
تبدیلی کو پگوزدا تیرے سلور میاشت کی مونگ بوجھ وار کہی چی تا تبدیلی باند تا پاغ صورت چی تبدیلی با تبدیلی باند نور سالگون خلق تبدیل کلی دا سالگون عام خوب بستون سار شورت تلالی دا انتقال کلی دا خوب بستون
دا تبدیلی لپار سا احکام یا عمر لری؟
دری سلور عمر زما سار دی تقریبا یو عمر فوقلاد عمر دی یوازی رئیس معارف بنده زمان کار کی
سو کال کیگی چه خون که؟
زه یو کال کیگی که خون که ایمه
نوه مقرر شوه؟
او یو کال در رقابت یازار لطرف نمقرر شوه یوم زه
ستا کار پا کم دفتر که بنده؟
طول مشکل دم رئیس معارف سار در آقا اجازه نوره که طول اداره پا وای چی اجازه رئیس معارف اجازه نوره که چی زه خوزان تبدیل که اومه تقریبا یو تری امر زما سره دی یو امر فوق العاده امر ده چې نکلی ده چې در قسمت تبدیلی عارض اجراءات نمایید داسې امر ورکلی ده دغه اجراءات نکوي
ته وایې چې د تبدیلی فوق العاده امر هم لري نو په دې سره کې د پوهنې رئیس ولې اجراءات نه کوي
الله زه وایسته شناخت هیڅ هم نه لرم زور هم نه لرم وایسته نه وایسته هم نه لرم شناخت هم نه لرم حالا اجراءات نکید بازداد بر کهید تبدیلی وای چی تبدیلی بنده
آیا کمبل خون که تبدیل شوه؟
زمان ملگر چی زمان سر و طول تبدیلی اخسته ده ما تو وای چی ولی تا تبدیلی نکید ما زاهوی تا وای چی زمان وسته نلارمش تایی نلارم که تبدیلی که اومه
سغاره؟
زمان اختانه داره چی تبدیلی نسید تینزه کال کیگه چی زمان زید بس خالی ده چی تبدیل نشم تصمیم دارم چی اخفوز زان اخفوز وزیفه استفاور کهومه هم دوم را تصمیم دارم
سوم را تحصیل ده کرده
اشپالاسم نفارق ایمه اشپالاسم پانزای اشپالاسم نفارق ایمه ده جرنالیزم پانزای نه لیسانس ایم بلیه
خسته استون زبدا مسئول چاروک و غوکت ورسو
خیلیسی خیلیسی
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د غور ولایت د پوهنې رئیس خاغلی احمد صابر نوری سره شریک کړه جناب نوری صاحب د غور له ولایت یو خون کې د محمد حسن په نامه ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د یو مکتب نه بل مکتب ته تبدیل شي لیکن ډیر وخت کیږي چې سرګردانه ګرځم او زما تبدیلی نه کیږي
تشکر محترمه اول خو تاسو ته او تاسو له تاریخ نه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دوم قدم کې محمد حسن دلته عارض شوی وو چې یو مکتب څخه بل مکتب ته تبدیل شي محمد حسن په 1390 کال دریم میاشت مقرر شوی دی د جوزا د 1390 کال کې البته د اصلاحات اداري د کانکور له طریق مقرر شوی کانکور له طریق چې څوک مقرر کیږي په غو کې طرز العمل دی کمیسیون مستقل د اصلاحات اداري او خدمات ملکی داسې دی چې یو کال حداقل باید په خپل بحث کې تیر کی او یو وار ارزیابي شي که مثبت ارزیابي شو په ارزیابي کې کامیاب شو وروسته لږې بیا موږ دغه شخص تبدیلولی شو د محمد حسن تر اوسه پورې لاس میاشتې کېږي، دوه میاشتې نورې پاتې دي چې کله چې پوره شي بیا موږ هغه ارزیابي کوو، بیا وروسته له هغې د اصلاحات اداري طرزالعمل موږ ته اجازه راکوي چې هغه تبدیل
کړو. په تبدیلۍ کې خو کوم مشکل نشته، لیکن دغه مقررات دي
دلته بېلابېل موضوعات دي. که چیرې زاړه معلمین وي چې په دیارلسسوه شپږ نوي پنځه نوي دوه نوي یا مخکې مقرر شوي، د هغو قسمت کې بیا بیل طرزالعمل دی. ولې دغه معلمین چې په دیارلسسوه نویم کال هغه ملي کانکور د اصلاحات اداري چې په هغه کې مقرر شوی دی، په هغې کې چې څوک مقرر شوي هغه باید یو کال تیر کړي، نور په هېڅ تبدیلي کې هېڅ ګونه موږ مشکل نه لرو د چا په تبدیلي کې. البته چې خالي بست موجود وي موږ هغه تبدیلوو، موافقه د دواړو مکتبونو شرط ته، وروسته له هغې هغه تبدیلوو، نور هېڅ مشکل نه لرو. فقط د محمد حسن قسمت کې دا ده چې باید کال پوره کړي او ارزیابي وشي، په ارزیابي کې کامیاب شي بیا وروسته له هغې تبدیلي کړي. محمد حسن او نور هر څوک چې د اداري اصلاحاتو د کانکور له طریقه موږ ته مقرر شوي معرفي شوي وي.
یعنی نوري صاحب دا باید مایوس نه شي، لیکن انتظار وباسي هغه اصول
دوه میاشتې نور هم باید په فعلي مکتب کې تیر کړي. دوه میاشتې نور چې کال پوره شو، په هغې ورځې چې کال پوره شو په سبا باندې فورم د ارزیابي ځان ته واچي، ځان د پخپل ارزیابي کې مدیر د مکتب هم ارزیابي کوي، عامر د معارف هم ارزیابي کوي، بیا موږ ته راځي چې کامیابي په ارزیابي کې بیا وروسته له هغې ځای تبدیلېږي.
ډېر زیات تشکر نوري صاحب.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غور له ولایت د محمد حسن په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې له یو خونځین بلته د تبدیلی امر اخیسته، خو څوک یې نه تبدیلوي. او د غور ولایت د پوهنې رئیس احمد صابر نوري وویل چې دغه خون کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د ازموینې له لارې ګمارل شوی او یو کال لا نه دی پوره شوی. خاغلی نوری بوبل په مقرره کې راغلی چې هر ښوونکی چې د دغه کمیسیون د ازموینې له لارې کامیابیږي او په دنده ګمارل کیږي باید په خپله وظیفه کې یو کال تیر کړي، او د یو کال وروسته کولی شي چې د خپلې تبدیلۍ لپاره عریضه ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
سویمو په مرتب کې د باران د پر افغانای نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ حکومت خایښ نورو چې موږ وو باندې بس ولې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله منی، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. په دې اونۍ کې به بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه واوري چې له خپلو کورنیو لیرې په نورو سیمو کې خلکو موندلی دي او هڅه کوي چې دوی تر خپلو کورونو او خپلوان ورسوي. نشانه یې راته وایي او غواړي چې د دغو ورکو کسانو کورنۍ پیدا سي څو خپل عزیز ته ورسیږي. دا پیغامونه به لومړی واورو، بیا به ستاسو نورو پیغامونه هم راواخلم چې تاسو په هغو کې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. په ګټه به یې واورو.
الو، السلام علیکم. زه لالی د هیفن ولایت سره په تماس کې یم. دلته یو نفر دی د یو سړي سره دی د 15 کالو پر شاخوا عمر لري. دی وایي زه د کجکي ولسوالۍ یم، د میانې رود د کوټ اکا د کلي غریبان زما ږغ اوري، زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0535 0111 شل وسلام.
ما
ملي السلام علیکم زه جاوید ما د خپل کور نه درک شوی یم نو تقریبا و سفر کې گزاره کوم نو کچیر زما کورنۍ زما आवाज اوري زما د سترګې مشلې دي او د چپل د وی بوتي می دواړې کړې دي دا مې راته نشانی ده د تلور کال کې د خپل کور نه درک شوی یم زما کور مات ورسی کچیر زما د استاد ما आवाज اوري کولای شي د زما ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوړي 0 0 0 5 اته اته 0 0 اته و د ټلیفون نمبر دې ځلې بیا وایم 0 0 0 5
بلے السلام علیکم زه رحمت الله د پراد ولایت د شیوان د کلیم او زه د تنزل اسکاله کیږي خپل کور نه درک شوی یم که څوک غواړي چې زما حال وکړي او دغه زما شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. د ورکشو اجزانو پروګرام ته زه حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغی ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت نه دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قره باغ اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی. وایي چې زه مې مور پسې ډېر یم، د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم محمد خان. که چېرته خپلوان زما غږ اوري نو کلی شي چې په 0 3 9 9 8 8 میرا لمونږ سره په اړیکه کې شي. البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد یم، وروره د سردار محمد چې د نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت کښې. د هغه په هکله معلومات در کوم، یو نمبر در کوم، بیا په دغه ټلیفون ورته وکړئ. نمبر دی 2098 9 3 5 4 4 4 8 5 5. سردار محمد د نور محمد زوی چې په ایران کښې دی، د شیراز په ښار کښې. دا نمبر یې ما ته راکړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شملزور ولسوالۍ دلته در سره په تماس کښې یم. زه له کندهاره څخه دغه روغ اخلمه، بس کلا ته پرې دلته مې کوچنی پیدا کړی دی، د رخلامین په نامه ده. که د هر مسلمان ورور دغه عالق روکې له ما سره دی، پر دغه شمېره ته ناس ونیسي: 0 5 0 3 2 4 5 5 8 9. دغه مې شماره ده ورور. که د هر مسلمان ورور دا کوچنی ورکې له ما سره دی، پر دغه شمېره ته ناس.
وعلیکم السلام وروره، مننه چې دا پیغامونه مو زموږ سره شریک کړه. خدای دې وکړي چې د کورنۍ غړي او نور خپلوانو هم اورېدلې وي او دغه ورک عزیز له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې د دغسې کسانو په اړه معلومات لرئ چې د خپلو کورنیو یا دوستانو څخه لیرې دي، نو د ازادي راډیو پیغام ثبتوونکي دستګاه ته زنګ ووهي او د دې ورک کس چې د خپل کورنۍ څخه لیرې دی او تاسو په خپله سیمه کې موندلی دی نوم، ادرس او خپله د ټلیفون شمېره او دغه راز که چېرې نورو نشانې در سره وي کولی سئ چې په خپرونه کې اعلان کړئ، تر څو د دغه ورکو کسانو خپلوان یې واوري او ستاسو سره په تماس کې سي. نو موږ به د ازادي راډیو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته ووایو.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به ستاسو هغه پیغامونه را واخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. ما یو د اخشی زوی دی چې نوم یې ګل احمد دی، د دلارام څخه نادراکه سوی څلور کاله کېږي. هر سړی ورور که پیدا کوي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 5 15 43 45 په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه حفیظ الله یم، د خروار لسلت خبرې کوم. زما جمع احمد زوی د بدلخیل کلي اوسېدونکی ده. نوم یې صدیق الله دی، جمع احمد زوی ده. په دې شمه خدم سره تمام سونی شي. 0 1 0 6 0 8 0 8 0. څاک چاته معلومات چې خدای له پاره دینو ته دې شمارې ته زنګ وږي. السلام.
زه نه دیم دی مرکز ګرځې ته هم اړیکه نیولې ده، او زما یو پلار دی د لس کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، د شارا په نامه دی، تذکیره نه لري. هر څه مسلمان ورور پیدا کړ او موږ ته دې زنګ ووایي په دې شمېره باندې. زما د ټلیفون شمېره ده 0 3 3 5 او بیا 9 0 2 5 8.
ہلو السلام علیکم. زمانن پیرگل پروان ولایت مستګر سوالې ته خان لیکل سي دین دی. نمبر 13 د خانی ګل په نامه دی، ضرور نه ملي کی ګل د شرباز دوی دی. پدېش کله کی چې تاسو ته معلومات دې بلاش مراد دې زنګول کی 0 1 9 0 6 9 0. السلام به احترام.
بله سلام علیکم. مدرم مگان د ایلمن پر شاخوا ورکتی کار مسلمان وره په اړه معلومات ولري. نو د مهربانی له وجې دې زموږ سره په داسې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 3 8 1 0 6. د ټلیفون شمېره زل بیا ون 0 1 3 8 1 0 2. امید خانیغه نوردین په نامه دی، یو وروره وعده کړی دی احمد د وعده دی. هر مسلمان ورو که پر معلومات ولي په دا ټلیفون شمېره دې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه اسم مطلب د کندهار ولایت د جوابات خبرې کوم. از موږ یو کوچنی حالت چې درې کاله عمر لري، د ګل محمد په جامه کې ورک شوی دی. او دا کوچنی شرشری کالی اغوستی دی او تورې چپلکې په پښو دي. د پلار نوم آغا جان ښیي. که هر چا پیدا کړی وي او یا ورته پاتې وي، لطفاً دې په دغه نمبر تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 1 3 8 2. ټلیفون بل شماره 0 1 0 8 0 9. والسلام.
السلام علیکم. فرید احمد ورکان د ولایت خبر کوم. زموږ او اکا د نعمت الله په نامه د 2 کال کیوی چې ورکړي. که هر څه د په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دې شماره راځو. 0 1 0 8 0 9 0. مننه.
اور السلام علیکم. شیر احمد یم د کندهار سره په تماس کې. موږ یو قریب په نوم د عبدالواحد دوه کاله کېږي چې د کندهار په ولایت کې نادرکه سوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري، په دې شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي 0 1 0 2 0 9 0. وسلام.
سلام علیکم. دا زادی کار کوم ته ټول ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د غانی په نامه ورکتی د 2 میاشتې کې چې څوک معلومات لري ما ته زنګ وای. 0 1 0 2 2 0 0 3 9 3. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه بهای جان د غزورا تکرباغ رسوالی د برسیل د کلی اوسیدونکی یم. جما یو ماما اکبر خان نویږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. که هر چاته معلومات کېږي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 1 0 1 5 0 1 5 0 0 3 4 5. او په دې شمېره دې هم زنګ راته ووهي 0 1 0 1 0 3 4. السلام علیکم.
نو خبرین شاکرې د یلمن ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. یو هلک مو ورک دی تقریبا 15 کاله کې، 15 میاشتې کېږي چې د واشد ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی. د بختیار نامه د خدایار نامه په نامه باندې د پلار نوم دی او د سید محمد ورور دی نوم شیخ محمد. که چېرې د دغه پاک له تاسو معلومات لرئ، وروره کولی شئ د ټلیفون لاندې شمېرو ته زنګ ووهئ 0 1 2 2 1 2 1 8 2 1 6 9. او دوام شمېره مو د 0 1 0 5 9 9 9. د خدای په نوم شکر.
السلام علیکم، زه محمد الله دی واغز دی نسوانی دی شهردی دی نزرخان کلی و شیدون کهیم. زما ورور په نامه دی سید محمد، اوه کاله کېږي چې له کوره خپله درکه شوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا یې لیدلی وي، لږ اعصابي تکلیف هم لري، نو په دې شمېره دی له ما سره په تماس کښې شي. 0 اووه سوه شپږ شپېته 9 اووه 9 22 شماره یې ور بیا وایم: 0 اووه سوه شپږ شپېته 9 اووه 9 22. وسلام، مننه.
سلام علیکم، نام یې کې هلی ورور جانه. یو کس دا وارث تراخیر یم د دې ساز نه، یو کس دا د نصرت په نامه ده، وایي د پلار نوم مې شیرین آغا ده. که هر څوک یې پلار یې زما آواز اوري یا یې ورونه، نو زما دې شمارې ته یې زنګ وکړي: 0 اووه سوه دېرش یوویس یوویس 00. بیا تکراروم: 0 اووه درې یو درې 0 2 1 2 1 00. کار څوک چې د ورک شوي عزیز خپلوان یې، نو کولی شي چې ما سره اړیکه ونیسي. زما نوم وارث تراخیر ده، خدای سامان په وخت کښې شي.
السلام علیکم، زه احمد هلمند ولایتنا د علي د ولسوالۍ د لوی باغ اوسېږمکمحمد په نامه حج نجبلاک ازوی دی، محمد غوث عبدالرسول محمد رسول او سید محمد یې وړونه دي. دی دا 15 کاله کښې د کوره نه په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري، نور انډوالان پسان پېژني، نو مهرباني دې په دغه لمبر دې عمر ته زنګ وي: 0 اووه 0 اووه 14 3 16. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه علی محمد یم، له کندهار ولایت له بیوان ولسوالۍ له بنچمر له سیمې مې له تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو قریب ورک دی د دوایه په نامه سره تقریبا اوسې نو 2-3 کاله کېږي. دی مطلب لالا او د معروف ورور دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات کېږي، نو په دې هیله یې چې موږ سره معلومات شریک او یا هم موږ خپله غږ اوري، کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي. دی و برمچي او صحیح کندهار ښار ته د کیبل دپاره، چې له هماغه ورځې رئیس نه درکه شوی دی، خو یو ځل یې اړیکه ورسره ټینګه شوې وه، خو بیا د هغه نه وروسته کومه اړیکه ورسره ټینګه شوې نه ده. اوس ما سره شکېدلی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي، جایزه هم ورته کول کېږي، نو لطفاً زموږ سره په همدې رو باندې اړیکه ونیسي: 0 اووه سوه پنځه 4 سوه اته 4 سوه اووه دېرش.
السلام علیکم، زما مشر ورور زه محمد نعیم، زما مشر ورور محمد شاه مجهود په محمد شاه دا شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري د سمان پرته ورکتاسوکې په اړه معلومات لري، موږ ته دې پیغام نشر کړي یا موږ ته دې په اړه معلومات کړي یا موږ دې دوه کلدارې شي نیو کول کېږي. د ازادي راډیو څخه مننه.
الو، السلام علیکم، حکمران عادل یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د سرپلن کې یم. زما یو د عمه زوی ورک دی، مولوي نومېږي، د 4-5 کاله کېږي، 15 کاله عمر لري. نو کار څوک ازور په دغه اړه معلومات لري، په دغه لاندې شمېرو دي اړیکه ټینګ کړي: 0 اووه سوه اووه څلوېښت 0 اته شپږ شپېته 9. وسلام.
السلام علیکم، شهره خبره کوم. زما بچی ساده دی، د عبدالمتین په نامه دی، د هلمند اغدان ولسوالۍ دی، کلکان د کرې اوسېدونکی دی. د 2 میاشتې کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک په اړه معلومات لري، نو زموږ سره په داسې نره اړیکه ونیسي: 0 اووه 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 0 اووه
علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زدہ کلائی بس سے خلصتا سرا پہ تماز کیا ما زما یو رور دے دا عبدالحادی پہ نام دے دا یو کال کی شورک دے پچا معلومات چاہتا معلوماتی سو پہ دا غشمی رد زما سرا آلی کا گیر کیا سپر وصو یو علیت شپاج و دعا اتا یو نا شہر چاہتا معلوماتی سو معلومات. السلام علیکم.
په مخه دی شه. دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو، نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یوځای سي او خوشاله ژوند ولرئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم به قدم گدم تا یادو ما
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.